السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زیم تاسو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته رابول مخت په افغانستان کې د سهار او بجې دی د ازادي رادیو دغه لومړنی سهارنی خبری مجله د سید خاطر جلالوف په تخنیکی همکاري درته خبريږي نن چهارشنبه ده د هود کپ میاشتې اتمه ده د 2019 کال د فبروري وشته می سره برابرېږي په دغه خبری مجله کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ ده. د هموري چې د هند او پاکستان ترمنځ د لویې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې ده وروسته له هغه چې هند پرون سهار په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې یو روزنځای هدف وګرځاوه. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. خبرونو سره کې جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوی او نن په ارګ کې ترسره شي وځنډیده. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولی دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسیدلي دي. پوره خبرونه. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوی وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډیده. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لانورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نویو کمیشنرانو د انتخابولو پروسه راتلونکې جمعې ورځ ته وځنډیده. دا مهال ولسمشرۍ ته دوه کاندیدان محمد حنیف اتمر او عبداللطیف پدرام له هیواد بهر دی او د انتخاباتي کمیشنرانو د انتخابولو د پروسې د ځنډولو اصلي علت هم دا ښودل شوی. جمهوری ریاست وایي کاندیدان به هغو څلور اتیا کسانو ته رایه ورکړي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو په توګه معرفي شوي دي. ولسمشر اشرف غني شاوخوا درې اونۍ وړاندې په یو فرمان سره د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او کمیشنران عزل کړل. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل په نیول شویو ځانوژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او یو بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی.
دو کسه چې انتحاریان وو یو د پاکستان دی دغه ځای اوسیدونکی دی او بل د کونړ د وټپور دی. دی غوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل یې چې یو انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي. خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول.
میاخیل وایي امنیتي ځواکونو یو بل تن چې غوښتل یې په ښار کې د بېغږې تفنچې په مرسته هدفي وژنې ترسره کړي امنیولی چې اوس ترې پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو د جلال آباد په ښار کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته له رسېدو وړاندې نیولی و. او د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو مسابقو لومړۍ لوبه کوي. دوی 15 یو ورځنۍ لوبې لري. تر دې مخکې په دهرادون کې افغانستان او آیرلند درې شل اوریز لوبې وکړي چې درې واړه افغان ټیم وګټلې. ټاکل شوی د سیالیو پروان سیریز کې دواړه ټیمونه په آخر کې یوه ټیست لوبه هم وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي دي. ټاکل شوی دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې له یو بل سره وګوري. د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د خبرو تمرکز به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د میزایلو د پروګرام د بندولو پر سر وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فیسبوک په خپل الوتکه کې چې ایر فورس 1 نومیږي ویتنام ته رسېدلی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بیا د ریل پواسطه د چین لاره د 3 کیلومتر واټن په وهلو او روسته ویتنام ته ورسید. ولسمشر ترامپ ویتنام ته تر روانېدو مخکې په خپل ټوټر ولیکل، په بشپړه توګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په بندېدو سره به دا هیواد په تیزۍ سره اقتصادي ځواک شي. د ویتنام حکومت د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزې د امنیت لپاره د لازمو او جدي امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې په هانوی ښار کې د ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د غونډې دقیق ځای نه دی په ډاګه کړی. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل. د ازبکستان د بیړنیو حالاتو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنه په یو کلینیک کې شوې او په ټپیانو کې 13 ماشومان شامل دي. د بیان له مخې چاودنه ښایي د کلینیک د تودوخې په سیستم کې د فنی خرابۍ له امله شوې. د اندیجان ښار محلي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د تحقیقاتو یو کمیسیون ګمارلی. او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شاملې وې، پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک ویلي له باغوز کلي تر دې دمه شاوخوا 2500 ملکیان وویستل شوي. د باغوز د سوریې د ختیځ هغه سیمه ده چېرته چې د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلوالو د داعش د وروستي پناه ځای په له منځه وړلو لګیا دي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي سرتیري ملاتړ کوي، د سوریې په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې په ځپلو کې مخکښ رول لوبولی دی. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ د اسوسییټډ پریس ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي چې دوی په دوو ټکو باندې تمرکز کوي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is and
the Afghanistan da bahraniyo zwakuno watal aw America ta muhima masala da da che la Afghanistan ba pa bahar bandi khusan pa America aw da gi mutahidino brid nakigi. د هند او پاکستان ترمنز کړکیچ زیات شوی دی. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد دغه چا اخیستلو خبره کړې. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی پرون وویل
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing this.
پروګرام په پای کې به هم تاسو ته د ژوند رنگونه خبرو کړو. دا به هم په دغه پروګرام کې البته باید یادونه وکم چې نور مهم مسایل هم شته او ریپورتونه لرو. تر پای سره پات شي. د سهارو بجی او ته تحقیقي رازو لمړي مطلب ته. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالب استازي بیا هم سره په قطر کې ګوري. د قطر خبرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد د ګواښ نه پیښېدو په حق له د طالبانو د ضمانت پر سر متمرکز دي. اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالب له طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوی. د ژانس په خطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله ویلي که پر روانو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر سلا ونه شي، نو د خبرو پر راتلونکي دور کې به په دې اړه موافقې ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ 5 ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي، نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي، بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویلی دی چې د سولې پراتلو سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
So we have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دوی وی منګه دوه کلیدی مسالې لرو. د افغانستان څخه د ټولو بهرنوی ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبه پورس په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو، ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کېږي. امریکا ویل طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف کېږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ سوه موریدل چې نن په قطر کې طالبان او امریکایي پلاوی بیا سره ګوري. دوی پرون رسمي خبرې پیل کړي او وړمه ورځې مقدماتي لیدنه وکړه چې د زلمی خلیلزاد په خبره د خو نورو خبرو لپاره به دوی سره کینی. زلمی خلیلزاد ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د سیاسي او مرکزي پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او ځینې نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه. د قطر د روانو خبرو په اړه مو په قطر کې البته د یو ژورنالیست او شنونکي سره خبرې کړې دي. سمی یوسفزای قطر ته تللی دی، دغه د طالبانو امریکایانو خبرې له نږدې څاري. پرون مور سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول د تقریبا شپږ وو نظامي چارواکو په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوو جوړ کړي وو تر څو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره د یو معاهدې نه وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې په هغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولی شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کېږي، ډزبندي به کېږي، هغه لا نه دي شروع شوي. اصل کې طالبانو او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشلې دي، د افغانستان نه د باندې له امریکې سره خبرې او د هغې نه وروسته د افغانستان په مسایلو کې دننه چې حکومت سره به څنګه برخورد کیږي، څوک به سر خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي.
د امریکای پلاوی مخکې لمخکې د خپل سفر چې اعلان کړی و، هغوی ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت ته د جدي خبرو لپاره وهڅو. آیا امریکا دغه کوشش کوي که څنګه؟ معلومات څه دي؟
واضح خبره ده چې کله دا زموږ خپل امریکا په دې رسیدلې ده چې څو پورې دی د وتلو یو ټایم ټیبل ورنکې، هغه وخت پورې خبرې په پوره پراخ مټ مخکې نشي تللی. نو زه فکر کوم دا کمیسونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرولی شي. دغه نه وروسته به د افغان حکومت سره څو خبرې شروع کیږي. فلحال خو طالبان وایي چې څو پورې مکمل انخلا نه وي شوي، هغه وخت پورې خبرې نه کوو، خو ممکن یو څه حده پورې هغوی را کم شي، یعنی که 50% انخلا مکملېږي، هغه نه وروسته به افغان حکومت او د افغانستان له لورو ګوندونو سره خبری شروع کی.
ازادي رادیو نامو د ژورنالیست او شنونکي سمی یوسفزي خبري واوري دي. هغه ویل چې طالبان او امریکایي پلاوی پرون خبري پیل کړي، نن به هم سره ګوري او د خبره دا خبري به سره ورزنه وي. دوی ویل چې طالبان او امریکایان په دوه مهمو مسایلو لاغې ډلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دې ډاډ ورکول امریکایانو ته چې په هغوی او متحدینو باندې به برید نه کیږي خبري روانې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین رسپنې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو شخ واورېدل شي. نن درې مده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو خبرې روانې دي. ګارډین د نږدې 400 افغان میرمن او پیغلو او د مدني ټولنې د استازو یو ګډ لیک خپور کړی دی. په دې لیک کې د دغو کسانو په وینا راغلي دي چې دوی په تیرو 1900 کلونو کې د ښځو د شغ د اوچتولو لپاره او په سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ټکرونو کې له دوی سره د تشدد پر ضد مبارزه کړې ده، چې د دوی ډیرو مشانو د دې پرمختګ لپاره قرباني ورکړې ده او بیرته به پښه ونه ګرځي. ورسپانه د ښځو د همدې استازو په وینا لیکي چې اوس په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې چې په سختۍ تر لاسه شوې دي د یوې معاملې له امله تر ګواښ لاندې دي، ځکه چې په دې معامله کې د دوی استازیتوب له پامه غورځول شوی دی. ګارډین وړاندې د دې لیک دا برخه راخیستې ده چې افغان میرمنې وایي موږ دا لیک د دې لپاره لیکلی دی چې خپلې اندېښنې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر په اړه څرګندې کړو. پولیک راغلی دی چې په دې خبرو کې د افغان ښځو شغ نه اوریدل کیږي، د افغان ځوانانو شغ پکې نه تر سترګو کیږي، د مدني ټولنې استازیتوب پکې نشته او نه هم پکې دیموکراتیک بنسټونه او حکومت استازیتوب لري. په دې لیک کې بیا لولو چې په 2001 کال کې نړیوالې ټولنې له افغان ښځو او لراتلونکو نسلونو سره ژمنې کړې وې چې د دې لپاره ښځو د خپل حقونو په خاطر جدي مبارزه پیل کړه. په دې لیک وړاندې راغلی دی چې دوی د سولې په برخه کې د هر ګام هر کلی کوي، خو تاریخ دوی ته دا خونړی درس ورزده کړی دی چې له شمولیت پرته سولې نشي راتلی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د زلمی خلیلزاد او طالبانو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړې ده. د خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او وستاسې ښکاري چې طالبان به پراتونکو حکومت کې چې شایي دوی پکې مهم رول ولري، داعش او القاعده ډلې د افغانانو پر خاورو تحمل نکړي. د دې شمنې په وړاندې متحد ایالاتونو دې ته اشاره کړې ده چې په تدریجي ډول به دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور راکم کړي او بیا یې شای یو دم پایته ورسوي که چیرته شرایط سم وو. نېشنل انټرست بیا وړاندې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې تر هغه هیڅ موافقه نشته چې په ټولو برخو کې توافق نه وي شوی. خبرونه بیا لیکي د اوس لپاره د سولې د خبرو پیلامه ده او د سولې د خبرو وروستۍ کرښې ته نه یو رسیدلې. نېشنل انټرست لیکي چې موافقه هم سخته ښکاري، ځکه چې تر اوسه له د افغانستان حکومت د سولې په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې او طالبان وایي چې ولسمشر اشرف غنی ګډاګی دی او د افغانستان اساسي قانون هم امریکایانو پر افغان ولس تپلای دی.
د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې مو له ازادي راډیو واورېدلې. دغه تبصرې همدارنګه د لویدیځو مطبوعاتو ته نورې کتنې د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې له خبرونو او راپورونو سره تر څنګ لوستلی شئ. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د 12 مجرمینو یو لیست خپور کړی دی. دغه وزارت ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي له مجرمینو سره به جدي چلند کوي. بلخوا د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې جنایتکارو سره باید سلیقه‌ای چلند و نشی. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت یو ځل بیا د هیواد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سازمانی جرمونو او جنایتونو پر وړاندې به جدي چلند وکړي. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ د 12 مجرمینو لیست خپور کړ چې په مختلفو قضیو کې لاس درلود. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې داسې ویلي:
رهبری وزارت مداخله مصمم است تا با عوامل جرم
د ویلي د کورونا چارو وزارت مشرتابه تصمیم لري چې د جرمونو، جنایتونو او سازمان شوو جنایتونو پر وړاندې جدي چلند وکړي. نن مو د 12 جنایتکارو لیست خپور کړ. د کورونا چارو وزارت ټول اړوند څنګه تسپارښتنه کړې چې دغه کسان د خلکو په مرسته ډیر ژر وپیژني او وینيسي
تصویر وکړي.
په دغه لیست کې د تورنو پر هویت سربیره د هغو عکسونه هم خپاره شوې دي. دغه کسان په سړی تختونه، وسلوالو غلاګانو، باج اخیستلو، له پولیسو سره پر نښتو، سړی وژنو او داسې نورو جرمونو کې مزنون ګڼل شوي چې اوس تښتېدلی دي. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی هم د وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تروریزم، جنایتکارو او باشو، قانون ماتونکو او د امنیت د ګډوډونکو پر وړاندې به سلیقه‌ای چلند و نشي. د خلکو غوښتنه چې د دغه کسانو په پیژندنه او نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د د په خبره مرسته کوونکي کسان به په مادي او معنوي مکافات وستایل شي. د کورنۍ چارو وزارت مخکې له دې د 200 لارو شوکوونکو غلو او سړي تختونکو لیستونه اعلان کړي و چې دغه وزارت په خبره یو شمېر نیول شوی دی. سربیره پر دې یاد وزارت د 1400 کسانو لیست هم خپور کړی و چې په زور ویلو د ځمکو په غصبولو ناوړه استفادې قاچاق او د غیر مسؤولو وسلوالو په ملاتړ تورن و او ترې غوښتل شوي و چې د وضاحت او تصفیې لپاره دې ډېر ژر پولیسو ته ورشي. د وزارت په خبره یاد کسان ځواب ویلو ته حاضر شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان او له دې ډلې جاوید کوهستانه سره له دې چې د دغه لیست په تعقیبولو ټینګار کوي وای د جنایتکارو پر وړاندې باید سلیقهیي چلند ونه شي.
اگر ای برخوردا بیشتر سلیقوی نباشه
د ده په خبره دغه چلن که سلیقوی او لنډ بهاله نوی او د امنیتی پروګرام سره سم پلی شي پرته له شکه د خر له امنیت سره مرسته کوي او د خلکو د سوکالۍ لامل کیږي ځکه د جنایتکارو فعالیتونه محدودیږي او نشي کولی خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د کوهستانی په خبره د خلکو د نامنیو او ګواښېدو لویه برخه همدغه جنایتکار جوړوي چې مبارزه پر وړاندې کولی شي خلک د قانون پر حاکمیت باوري او له پولیسو سره مرستې ته وهڅوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د سرتیرو د تشکیل د کمښت ستونزه لمینځت للی. دای وای په دې وروستیو کې په هوایي بریدونو او چاپو کې زیات وسلوال وژل شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو د کمښت ستونزه لمینځت للی ده او وستوان لري چې د وسلوالو د بریدونو مخه ډپ کړي. د وای په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
د غزنی د امنیت په اړه یو اطمینان در کوم دوستانو، نن په غزنی کې د مسلح او قوا او ځواکونه پیاوړې دي. هغه تشکیلات چې دوی کمبود درلود تقریبا تر ډېره حده پوره شوي او لا هم د پوره کېدو په حال کې دي. د موږ وسلوال پوځ چې په غزنی کې میشتی پوره توانمندي د اجرا د عملیاتو د دښمن د توطیو د شنډولو لري او تاسو ګورئ چې په ټول د دوه دورې میاشتو کې ډېر قوي هوایي او زمینی عملیات اجرا شو. تقریبا د دښمن ملا ماته شوې ده. اطمینان درکو انشاءالله چې دغه وسلوال پوځ به په پوره میړانه او شجاعت د خپلو خلکو خاورې نه به دفاع کو او هیڅکله به دښمن ته د دې حق ورنه کو چې ستاسو ژوند اخلال کو.
والی د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عباس طالقزي خبرې ته چې د افغانستان اردو به منحل کېږي په اشارې سره وویل هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې اردو دې منحل او له منځه یوسي.
موږ تاسې یو ډېره یوه مجهزه اردو مجهزه قوای مسله د لاسه ورکړې ړنګه شوې چې 55 کاله په هغه باندې زحمت تیر شوی و د افغانستان د خلکو په وینو جوړه شوې وه د افغانستان خلکو یې په جوړښت کې قربانۍ ورکړې وې د دوی په مال او دارایی باندې جوړه شوې وه. اما متاسفانه د افغانانو پلاس د غفلت په وجه د بې پروایۍ په وجه د عمیق فکر نه کړلو په وجه د خودخواهۍ او بې اتفاقۍ په وجه د منځه ولاړه. ولې هیڅکله افغانان دې ته حاضر نه دي چې خدای نخواسته هغه تاریخ بیا تکرار شي.
وحید الله کلیمزی دا خبرې د سې شنبې په ورځ د هوت میاشتې نهمه د سرتیرو د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت په جوړې سوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې چې د غزنی ولایت په مقام کې جوړه سوې وه سلګونو دولتي او نظامي چارواکو، امنیتي سرتیرو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. دوی د امنیتي سرتیرو په غاړه کې ګلونه ورواچول او هغه یې واستایل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د لوی جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دواړه هیوادونه یو بل ته تازه خبرداری هم ورکړی. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد د غچ اخیستلو خبره کوي. هند ادعا کوي چې د سې شنبې په سهار یې د پاکستان پر خاوره د تروریستانو په یو مرکز په نښه کړی. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ جوړ کړی.
په اټومي وسلو سنبال هند او پاکستان بیا هم یو بل ته تازه خبرداري ورکړې دي. هند ویل دي چې د تروریستي ډلو په نخښه کولو ته به دوام ورکړي او پاکستان بیا خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای د دې هیواد پر خاوره برید وکړي. د هند لخوا د سه شنبې په سهار د پاکستان پر خاوره له هوایي برید وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سواشما سواراج ویل ټول هند د هوایي ځواک له دې اقدام خوښ دی.
جی خوشی ہے کہ سبھی پرتنیدھیوں نے ایک سور میں پہلے بھارتی وایو سینا کو بدھائی
دی. داوی خوشحال ہم چھ ٹول پ یوخ ل لمڑے د ہند ہوائی زواک تہ مبارکی ویلا او بیا ڈاڈ ورکر چھ د ٹورزم پر زد با د حکومت ل ہر گام ملاتڑ وکڑی ٹول خپل یوالے سرگند کڑ. نوی دلی ویلی د سه شنبه د سهار په هوایی برید کې د جاشی محمد وسلواله ډلې یو مرکز پنه شوې چې په نتیجه کې ګڼ شمیر وسلوال وشل شوې دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روان فبروري میاشت د 14 نیټې د ځان وژونکو حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بلور ته د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون ویل هیڅوک نشي کولای پر پاکستان حمله وکړي.
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing this.
دوی وای زمنګ وسلوال ځواکونه نړیوالو تروزنه ورکولې شي چې له تروریزم سره څه ډول چلند وکړي. هغه خپل ځانونه په دیلار کې له لاس ورکړي دي. هیڅوک په سیمه او یا بل ځای کې مپریک دی چې زما هیواد ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې کله هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ همداسې دوام وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بل جنگ بلری نه وي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې تر اوسه پورې په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده چې له امله سلګونه زره کسان مړه او بې ځای شوي دي.
لاندو خبرونه ته خراغلی. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون کې په خپلو کې د ورځنیو لوبو سیالۍ پیلوي. دوی 15 ورځنۍ لوبې کوي. افغانستان 3 شلاوریزې لوبې په همدغه سیریز کې له ایرلند ګټلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسیدلې دي. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې 14 لک تر لږه 22 کسان ژوبل کړل او سلګونه ملکی وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. ازادي راډیو ته غواګي اصل ازادي راډیو مولند خبرونه واوریدل. دغه خبرونه د تفصیل د وصول لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورتللی شي او کولای شي د خبرونه ولولې.
د ژوند رنگونه
نوم درته وای
مم بشیرین
اجوان دې څنګه تیری
زخ په مریضه ما قوانو مریضه تقاوت کړه زمون نه خارته د مون پخته نه کوي مون دا ته مریضه پرته یې شو
څو زمون لري څو لور
و زمون لري ما څلو لور غني زه دا څه دې زمون کړم چې په لکړه
غل ټول زمون دې کله لري کله یو دوه
زه مې نه اوس مې نام زات کړه نه هغه زه مې ما سره اوکراین اکیو مسکو کیو مسکو نارغله ده که خواخی کرا طلع ده خواخی لمسوله ده ما سره خو بزنه
لونی خودی همشته اغوی دی خدمت کهی نیه کهی
چه لونو بانی مگرانه ایما نیچه لرگان نانه غوار لرگانی می ایما ایزت که دی ما قدر کهی اولا که چیزه در آه تزوی بموشو خوشحاله مالا زیموشو على زیموش بل بچوش على زیموش على زیموش زمون ته خوشاله زمون مزیمون و تر سره په خپل کور ده وس وس مور څوک نه غړي سېږي
ستر غړي لزوی د چبای څوکی
شور زړه غلې ما سره خدمت کوي ما ته خو زوګي با ته مور په سترګو ګوري
د وای چې افغانستان کې وسیږي کنه عمل ته وسیږي
افغانستان کې مو وسیږي افغانستان صابون وړاندې ما سخت په ټول کې دی کړی دی و زو ایم چې د ما خدمت د ټولو کې
ازادي راديو تغوغي است اوس هم د زینو افغانانو او د ازادي راديو د اوریدونکو سیمسونه تاسو لولو چی د افغان بي سي مات سواتل سره لاري مونږ ته راستولې دي قاسم زواک لیکلي د کورونا چار وزارت په دې ورستیو کې خي اقدامات تر سره کړی او کورونا چار وزارت باید غیر مسول وسلوال د قانون منګول ته وسپاري د اوریدونکو د قطر د خبرو پاړ لیکلي واحد مداخله لوګر لیکلي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په ګټه دي تمام شي هم درنګ سید ولی عابد له هلمند لیکلي پاکستان نه غوړي پاون سن کې سولر راشي.